سلام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلاس اده رادیو ناوړی سمګ دې خبرونه ډیره برخه ده سده په څپو کې پروګرام د کرته څنګه شي خو ترغه وړاندې د دې سات خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه په وارداتو تعرفه 15% تل وړا کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پنجشنبې یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به په راتلونکو اوو ورځو کې د افغانستان په شمول له لسګونو هیوادونو څخه پر وارداتو نوې تعرفې ولګول شي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې امریکا له افغانستان څخه په وارداتو 10% تعرفه اعلان کړې وه چې اوس د 15% ته لوړه شوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار او تحلیل ټیم وایي چې طالبانو له هم په افغانستان کې د بیلابیلو تروریستي ډلو لپاره آزاد چاپیریال ترهګریزو ډلو لپاره آزاد چاپیریال چمتو کړی دی چې پکې القاعده او د دې شبکې سره اړوند ډلې شامل دي. د ملګرو ملتونو د څار ټیم همداراز ویلي طالبان د تاجکستان د انصار الله ډلې د ازبکستان اسلامي خوځښت او د خطیب امام بخاري ډلې جنګیالي خپل پولیسو نظامي قطو کې ځای پر ځای کړي. د دې ټیم د روسي راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه له هم په سیمه ییزه او نړیواله کچه ګواښ ګڼل کېږي. دا ډله شاوخوا 2000 جنګیالي لري چې د افغانستان دننه او بهر د نورو ډلو له ناراضي جنګیالیو څخه د غړو چلپ ته دوام ورکړی. د افغانستان د مدني بنسټونو یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د یوې ولسي محکمې د جوړېدو خبر ورکړی. دغه ولسي محکمه چې د نړیوال عدالت یوه ابتکاري هڅه ده د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو پر وړاندې جنسي ځورونې څېړي او رسوا کوي. تمه ده چې دا محکمه د دایمي ولسي محکمې پی پی ټی تر چتر لاندې د 2015 کال د اکتوبر 8 تر 10 نیټې د اسپانیا په مادرید ښار کې جوړه شي او له هغو افغان ښځو نجونو څخه واوري چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو د 2015 کال لاګیس راهیسې له منظمو ځپلو سره مخامخ شوي. دا استماعي غونډه به نړیوالو ته په ژوندۍ بڼه خپره شي. د دایمي ولسي محکمې مرکز په روم کې دی او تر دې دمه یې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې له 500 ناسې ترسره کړي چې پکې له بشري حقونو څخه سرغړونې د جګړې جنایت او د بشر پر ضد جرمونه څېړل شوي دي. د روسي لوري د اوکراین پر پلازمېنه کیف باندې د وروستۍ مرګونی برید د تلفاتو شمېر 130 ته رسېدلی چې پکې 15 ماشومان شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په ټولنیزو رسنیو کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې د په وینا له دې کرکجن برید وروسته د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي او 159 کسان ټپیان شوي. زلنسکي زیاته کړې چې د وژل شوو کسان په منځ کې 2 کلن ماشوم هم شامل دی. ولادیمیر زلنسکي همدارنګه لیکلي چې دې برید د روسي لوري یو ځل بیا څرګنده کړه چې پر مسکو باید فشارونه زیات شي او نور بندیزونه ولګول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د برید غندلی ویلي دي چې پر مسکو به نوي بندیزونه ولګوي. او انوش دستګیر د افغانستان د فوټبال پخوانی روزونکی د هالند د فوټبال د 3 کلنو ښکته لوبغاړو روزونکی وټاکل شو. دستګیر پرون پنجشنبه په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د هالند د 3 کلنو ښکته لوبغاړو د روزونکي قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش له 2013 کال نه تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی و.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي په څپوکی د دیونی خبرونه ته موزه اجمل اند هر کله کوم داونی په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت بحث کوو. په تیرو څلورو کلونو کې نږدې څلورو کلونو کې نن د اګست 1 ده او په 2020 کال د اګست 15 طالبان واک ته ورسېدل. نو څلور کلنۍ ته 15 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تر سویرې لاندې په افغانستان کې آزادې رسنۍ او د بیان ازادي په ډراماتیکه توګه بدله شوې ده. ګڼې آزادې رسنۍ یا د بودیجې د نشتوالي یا د پیسو د کموالي له کبله وتړل شوې. همدارنګه زیاتره خبریالان له هیواد نه ووتل. هغه رسنۍ چې پاتې وي طالبانو په پرله پسې محدودیتونو کې دغلته د خزو کارونه په رسنیو کې محدود کړل. همدارنګه د رسنیو په ایډیټوریل پالیسیو یا اداري پالیسیو باندې هم اغیز وکړ. خبریالانو ته وویل شول چې څه ووایي څه ونه وایي څه خپاره کړي څه خپاره نه کړي. زیاتره خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي یو شمیر ونیول شول، ځینې د څه وخت لپاره بندیان پاتې شول، ځینې لام په زندانونو کې دي، ځینې بیرته خوشې شول، ځینې وګواښل شول. چې په عمومي توګه د وضعیت په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت باندې اغیز وکړ. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې ګڼ خبریالان په افغانستان کې خود سانسورې ته اړ شوي دي، ځکه کدا کارونه کې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ کیږي. د طالبانو لخوا ګواښل کیږي په ځانګړې توګه د دوی د استخباراتو د ریاست لخوا. همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه پر ښځو باندې مخ په زیاتېدونکي فشارونه دي، د امر بالمعروف اداره مداخله کوي. ښځې اړ شوي دي چې په تلویزیونونو کې مخونه پټ کړي یا ماسکونه وتړي. همدارنګه د خبرونو پر څرنګوالي، تفریح خبرونې د امر بالمعروف او نورو ادارو لخوا څارل کیږي، او داسې خبرونې چې هغه موسیقي یا د ځوانانو لپاره تفریحي خبرونې دامنې شوې دي. په وروستیو کې د سیاسي بحثونو په اړه باندې هم طالبانو پرله پسې ځینې پالیسۍ وضع کړې. لومړی وویل چې په سیاسي بحثونو کې باید کوم مېلمانه راوغوښتل شي، له هغې وروسته وویل چې سیاسي بحثونه باید مخکې له مخکې ثبت شي، او بېلابېلې ننګونې چې په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې ورسره خبریالان مخامخ دي. په دې وضعیت باندې به بحث کوو. بحث مو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی را بللې. همدارنګه د اریانا نیوز پوهنې خبریال رحمت الله زیارملم را سره دی. له دې دوه سره به په وضعیت باندې غږیږو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی. خغلی زیرمل را سره وصل شوی دی، هیله ده چې خغلی عبیدی به را سره په څو شیبو کې وصل شي. زیرمل صاحب، د تاسو په فکر باندې اوس په افغانستان کې په مجموعي توګه آزاد رسنۍ په څه ډول یو وضعیت کې دي؟ ډیره زیاته مننه زم په
خپل ور تاسې ته، درنو اوریدونکو ته او ټول تخنیکی ټیم ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیره مننه د افغان خبریالانو په وضعیت باندې بحث ډیره مهمه موضوع ده. د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته تاسو خبري او خلک پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو په بل پسې په دوامدار توګه سخت تر سانسور لاندې ده، او په ټول رسنیز ډګر کې واځي هغه څه خبريږي چې واکمنې غواړي. د هغوی د نظریې، د هغوی د فکر، د هغوی د غوښتنو او د هغوی د ایډیا خلاف هر هغه څه چې خبرېږي هغه باید سانسور شي او لږ تر لږه د نشرېدو مخه ونیول شي. همدغه تېره ورځې ما یو څه کتل په ټولنیزو رسنیو کې، زه غواړم یوه بېلګه مخته کېدم د خو زهر دپاره چې د امنیتي ځواکونو یو پخواني سرتېري کورنۍ له دې عمله تهدیدېږي چې هغه د افغانستان د ملي بیرغ په ورځ باندې د ملي بیرغ پورته کړی دی او په خپل والدانو شر کړی. نو د هغوی د سیمې د وسنۍ واکمنو یو ډول سرتیری ورته وایي چې کورنۍ ته ګواښ کوي چې کچېرې دا لري نه کیا او لږ تر لږه بیا تاسو له خپل ادرسونو نه په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیت وکړئ، نو دا ورته هغه شرایط وایي او محدودیتونه وایي چې دا د دې چلندونو سره به مخ شي. دا یو بیلګه وه چې همدغه تیرو څلورو ساعتونو کې ما وکتله. په تیرو څو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و ژورنالستان په بیلابیلو ډول باندې نیول شوي، ګواښل شوي او تهدید شوي دي. نو دغه ټولو ته په کتو باندې ویلی شو چې په افغانستان کې د بیان ازادي اوس سخت تر ګواښ لاندې ده. خبریالان نشي کولای چې فعالیت وکړي، معلوماتو ته لاسرسی ولري، او دا وضعیت د هغه چا لپاره چې هغوی په ژورنالیزم کې کار کوي ډیر خوښونکی دی، که له وطن لري دي او که په وطن کې دننه دي، پرې خفه دي او هیله لري چې واکمن به د دې وضعیت د بدلون لپاره لږ تر لږه هغه اقدامات وکړي چې دوی ژمن.
خغله زرمل ماسی چې تاسو ویل لکتر لگا په تیرې وونه کې دا ریپورتونه خبرو شو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر سن یو خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه دغه د خبريالانو مرکز ویل دي چې په ورستوي درې وونه کې په کابل کې او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو داو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر زینو مامورینو لکتر لگا و خبريالانو او د رسنیو فعالان نیولې دي. خو په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د آزادو رسنیو موجودیت ته ژمن دي او غواړي چې آزادې رسنۍ ووسي. نو د تاسو فکر باندې د طالبانو هغه کم د طالبانو د حکومت هغه کم معنا چې دوی د رسنیو له آزادو رسنیو نه اخلي، دوی په باور آزادې رسنۍ څه دي که خبريالان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل دغه ستونزو سره مخ دي، دوی خپل د آزادو رسنیو نه دي، دوی د دوی هدف بیا څه دي؟
دا ډیره زیاته یوه مهمه پوښتنه ده او زه غواړم چې یو پام دې منځ کې یو دا خلکو ته مخې ته کېږدم چې په ټولو روایتونو کې او که موږ چیرته د نړۍ تاریخ مو ګورو، هیڅکله هغوی چې د حق چغې وهي حق نه بندي یا حق ویونکي نه بندي. موږ سره دا پوښتنه ده چې واکمن د حق چغې وهي مگر بیا ولې د حق ویونکي د حق د ویلو نه ډاریږي یا د رښتیا د ویلو نه ډاریږي؟ دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې د دوی تعریف چې ده زه فکر کوم چې دا جلا دي د آزادو رسنیو فعالیت. دوی فکر کوي که یو څوک یو رسنۍ رامنځته کی، هغه که ټلویزیون وي که راډیو وي یا په ټولنیزو رسنیو کې یو پلیټ فارم وي او په هغه کې یو ادرس رامنځته کیږي، دوی فکر کوي چې ایوازي دغه اشخاص چې رامنځته کړي او حکومت نه دی رامنځته کړي. البته دا زما نظریه ده، دا به امدابه بسنه کوي چې دوی ورته وایي چې دا آزاد خپلواک او شخصي دي، نور نشرات باید د دوی لپاره وي. البته چې دوی دغه نشرات ته د وطن د ګټو تعریف ورکوي، مګر دغه تعریف چې دوی ورکوي دا د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. مثال دا هم د وطن ګټي دي چې کچیرته د کوشتېپې کانال جوړیږي چې دا یو ملي پروژه ده او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي چې هغه په خپلواک آزاد بې پرې ډول په دې باندې تحقیق وکړي. دا هم د وطن په ګټه باندې دي چې کچیرته د کابل جلال آباد دویم سړک جوړیږي او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي او دوی وپوښتي چې په څلیرو ساعتونو کې لک تر لګه په دې لار چې پټکونه چول شوی او خلکو پیسې ټولیږي، دا پیسې څومره دي، په کوم قوانینو اخیستل کیږي، چیرته ځي، بیرته څنګه مصرفيږي او د دویم سړک کار څنګه روان دي؟ زما هدف د دې مثالونو نه دا دی چې دا د وطن ګټي دي او دې ته ملي ګټي ویل کیږي، خو دغه اجازه نشته چې څوک دا کار وکړي. مګر برعکس دا اجازه شته چې یو ژورنالیست باید لاړ شي او وایي د یو څو ماشینونو نه ویډیوګانې واخلي او وایي چې دا دې د دویم سړک کار روان دی ولو که هغه په موقتی ډول ودریدل وي. نو زه ډاډه یم، زه پوهیږم چې د دوی به دا ډول خبرې نه خوښیږي او زموږ هدف کلم دا نه دی چې منفي باپ وسو. مونږ ته خبره دا ده چې د آزادو رسنیو فعالیت یا خپلواک نشریات د دې تعریف باید واضح وي. کچیرته د وطن د ګټو پر وړاندې کې وي، د ملي ګټو پر وړاندې کې وي، نو په کار دا ده چې هغه چوکاټ کې ازادي ورکول شي. او کچیرته د یو ډلې د یو ګوند د یو ایدیالوژي د خلکو د پاره نشرات وینو، زه فکر کوم دا بیا جفا ده چې وویل شي چې آزاد رسنۍ شته دی او په آزاد ډول فعالیت کوي، ولی په پرله پسې ډول خبري اعلان تهدیدي وي. هم دا اوس هم کوم خبرې کوو او ډیر څه وایو، نو 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 خای چې د دوی د ډلې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول یو څوک وګواخل شي، ایا دا خپل واقعده مونږ خو چاته کنځلې نه کوو، هدف هم دا دی چې خلکو ته تشریح کو چې د بیان ازادي څه ده. نو دا مثالونه ما د دې لپاره ورکړل چې خلکو ته خو وضاحت وشي او خلک په دې باندې پوه شي چې آزاد رسنیو فعالیت څه ډول دی او د یو ایدیالوژي یا د یو ډلې د ایدیالوژي د پلوي یا د هغه په خوخه نشرات څه ډول دی.
خغلی زرمل، زه غواړم چې یو پوښتنه وکم. رسنۍ یا ژورنالیستان هیڅ وخت کې دی هیڅ هواد اغه چارواکی یا واکمنچی دی هغه حتی کډیر دی او شفاف نظام واکمن هم یو واړی چې خیر خیګن راشي بیا مل رسنۍ سره وخت نا وخت مشکل راځي خصوصا هغه ادارې چې دی خلکو په وړاندې ډیر ځوابګوی نه یغو خو بیا ډیر ستونزې لري رسنۍ سره ځکه د رسنۍ کار لکه تاسو چورته اشاره وکړه لاغه شیان سره دی چې هغه دی وطن په ګټه یو دی خلکو په ګټه او کې دی چې چارواکي چې کومه ګټه تعریفي یا دی خپل واک دوام تعریفي یا هغه څه چې ژورنالیستان ورته دی خلکو د ګټو سترګو ګوري توپیر ولري. تاسو په خپله افغانستان کې یو ژورنالیست په توګه کار کړی په یو ولایت کې کړی دی د تاسو فکر هغه وخت هم ننګونې وي ستونزې وي مشکلات هم وتر یو هدف پوري د هغه وخت د مقایسه باندې دی یو خبریال او وسنی خبریال چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي او دیو خبریال په توګه دند تر سره کوي څه توپیر لري هغه کمی سهولتونه امتیازات و چې یو وخت افغان خبریالانو او د رسنیو کارمندانو لرل شي وسنه لري
ډیره مننه زه غواړم ستاسو پوښتنې ته په درې برخو کې لنډ ځواب وایم البته کوشش به وکم چې د خپل تجربه او پوهه لامل زه چې ورسره مخ شوم یو څه اوریدونکو ته وړاندې کوم اولنی خبره خو زستا دا خبره تاییدوم چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې تل د رسنیو او د رسنوالو ټکر د واکمنو سره وی او افغانستان کې بم داویزه کوم درې مدرجه هیواد یو زه دا خبره هم در سره تاییدوم زما د ډیر مطالعه او زده کړې نو ورسته چې د دنیا په هیر از ګوټ کې د رسنیو بش پړ خپلواکي چې دا یو 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 څه دي چې زه شخصا په دې خبريال په توګه باور نه لرم. د دې معنی څه ده؟ د دې معنی دا ده چې هر جغرافیه ځانته ځانګړي ارزښتونه لري او په کومه جغرافیه کې چې کوم ژورنالیست وسیږي دا د هغه مسولیت دی چې دا هغه جغرافیه د ارزښتونو پر اړه کې خپل مسلک مخې ته ویسي. نو دا بشپړه به ترپی نشو. البته دا په دې معنی نه ده چې ژورنالیست به د واکمنو طرف کوي، ژورنالیست به د جغرافیا طرف کوي او د هغه د ارزښتونو پر وړاندې به مخه تزي. بالکل په خو هم مشکلات وو، په 13 شل کلن جمهوریت پر مهال باندې مشکلات وو، معلوماتو تلاسرسي سخت وو، امنیتي پیښوي، ژورنالیستان تهدید کیدل، بندیان کیدل، وجل کیدل، مګر یو چوکاټ موجود وو، د رسنۍ قانون موجود وو، د بیان د ازادۍ لپاره په اساسي قانون کې وضاحت موجود وو، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دې لپاره د نشراتو مونیت موجود او الته فرعي قوانين طرز عملونه موجود وو او دا غي پر اړه کې دا ټول پروسیجر مخه تطله د بیلګې په توګه کچیرته یو رسنیزه تخطیر امنسته کیدله د امنیت کارمندان نه تللغه ژورنالیست په خیاو لاسونه نه تړله او امنیت یې نه راوړلو هغه د نورو اړوند قانوني بنسټونو نه یا ادارو نه مراجعه کوله او په سلسله وار توګه پوری هغه ژورنالیست بل اخر هغه ستیر وطن چې شوی وي دی هغه نتیجه په لاس باندې ورتله او که چیرته قانوني تخطی وا باید قانوني چلن ورسره شوی وي مګر دا خبره اوس بیخي برعکس ده د ملي امنیت د ادارې او کارمنځي او څوک ریوان کې نسی ورته وي تا تخطی کړي بحث دلته د قوانینو خلا ده که سیدا چې څوک کار کوي په خوابم دا تیر وطن وي وسبم دا تیر وطن وي مګر قوانين باید موجود وي دوی وایي چې موږ د جمهوریت د محل د رسنۍ او قانون وسم تطبیقو مګر دا یو شوار دی هغه د رسنۍ او قانون ډیر واضح دی او پاغه کې په ډیر وضاحت سره د هر چا حدود معلوم شوی دي چې رسنوال به څه کوي حکومت به څه کوي او اړوند ادارې به څه کوي او د تخطی او عالی کمیسون به څه کوي دا ټول په دې کې واضح شوی دی او زما هیله ده چې که دوی دا خبره کوي هغه ته باید پام وکړي منتها د جمهوریت پر مهال باندې بډیر کله د اشخاصو د ژورنالیستانو سره ټکر راتللو هغه مهال په وطن کې زورواکي وو او دا زورواکي د جنگ لامل و نو کله کله به زورواکانو قوانين نقض کول او ژورنالیستان به تهدیدول مګر کله به چې د ژورنالیستانو تل درنه شو بیا به دغه زورواکي په داسې غارونو نه نوتی و چې کوشش به کولو چې جوړجاړی رامنځته شي مګر اوس ورته کړنې د یوې واکمنې ډلې له خوا تر سره کیږي توپیر دا دی لوی ستر توپیر دا دی او زمونږ هیله دا ده چې هغه د تیرو زورواکو تجربې د یو نظام په توګه تر سره نشي و ځکه دا نظام دی او نظام به ټول خلکو ته جواب ووي او چا کونه پکې باید یو قانون د مخه تعریف شوی وي
مننه د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی هم را سره وصل شوی دی عبیدی سب ستړي بشي مونږ یو څه بحث مخه ته بوتلو لته سونه به زه و پختم منګه په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو واکمنی پیل کړې دا او پرسنوی پر لپسې محدودیتونه را پیل کړي، وخت په وخت لتا سره دی رسنیو دی ملاتړ دی نور فعالانو سره باسونه او خبري کړي دي. دا ساده تعریف که تاسو راته وکي یا په ساده ژبه راته وایي چې طالبان وایي موږ د بیان ازادۍ او د رسنیو ازادۍ ته ژمن یو. ظاهرا څو ازادې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي. د تاسو فکر باندې د رسنیو او د بیان واقعي ازادي او هغه تعریف چې طالبان ترې لري دا څومره توپیر لري؟ طالبان ازادې رسنۍ څه ته وایي، د بیان ازادي څه ته وایي، او واقعي د بیان ازادي او د رسنیو ازادوالی څه شی دی؟ و بخې د تاسو مایکروفون بندې کوم، مایکروفون هم چالان کوي او باید
سم شو.
سم شو.
او سلامونه تاسو ته ګرمر صاحب، په بخنه چې زله ناوخته وصل شو.
هله
د طالبانو زه فکر کوم د طالبانو تعریف د بیان د ازادۍ څخه ډېر واضح دی. موږ کله چې بیان ازادي وایو او کله چې رسنیز نظامونه او سیستمونه وایو، بیا نو دلته کله کله طالبان هڅه کوي چې په یو ډول د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده وکي. په دې معنا چې کله چې موږ دوه نظامونه چې اوس ډېر بحث پر دغو دوو نظامونه د استبدادي نظامونه او د رسنیو د ازادو رسنیو چې ازادیګرا استبداد ورته وایي، نه پوهېږم پښتو به کوم ټکی ورته سم راشي. د دغو دوو نظامونو توپیر دی، په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل شي او خبریالان رسنۍ نشي کولی چې پر نظام نیوکه وکړي. دا تر ټولو هغه مهم ځانګړتیا ده. او په ازادیګرا نظامونو کې بیا دوه اصل ډیر مهم دي، یو اطلاعاتو ته لاسرسی او بل انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم ورته وایي او واچ ډاګ ژورنالیزم چې ورته وایي، چې رسنۍ کولی شي څارنه وکړي د حکومت د کړنو څخه. اوس که تاسو راشئ اوسنی نظام وګورئ، نه اطلاعاتو ته لاسرسی پکې شته، اطلاعاتو ته لاسرسی صفر دی تقریبا، یعنی ولس اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. یوازې هغه معلومات یا هغه مس انفارمیشن یا دس انفارمیشن یا هغه غلط معلومات چې واکمنه اداره غواړي هغه د رسنیو باندې د فشار له وجې پرېږي، یعنی هغه فشار راوړي رسنیو باندې چې هغه اطلاعات خپاره شي. او دویمه مسله چې کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم دی، تاسو د کریټیکل ژورنالیزم یا د انتقادي ژورنالیزم بیل ګیټس نه ګورئ. مثلا د کریټیکل ژورنالیزم تر چاته لاندې دا نور انواع د ژورنالیزم دي، چې مثلا یو ډول د انویسټیګیټیو ژورنالیزم یا څېړنیز ژورنالیزم دی. کنه تاسو بیل ګیټس په تیرو څلورو کلونو کې نه ګورئ. دلیل یې دا دی چې واکمنه اداره ورته ژمنتیا نه لري او نه غواړي چې انتقادي ژورنالیزم وکارول شي. یوازې په ځینو مواردو کې اصل دغه 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 ستوی استفادم چې طالبان کوي دغه ټکی نه کوي. په ځینو مواردو کې رسنۍ، خبریالان او ولس حق لري چې انتقاد وکړي، چې هغه د ټولنې دویم لاس موضوعات دي. په دې معنا چې هغه مهم هغه مهمې کرښې نه دي چې حکومت مثلا د حکومت مهمه کرښه وي. کنه مثلا په ټولنیزو مسایلو باندې انتقاد یعنی وکړ د واکمنې ادارې ته جدي مسله نه ده. او په استبدادي نظامونو کې خبریالان او رسنۍ کولی شي په د اهمیت له اړخه په هغو مسایلو باندې انتقاد وکړي چې هغه دویم درجه کې دي. کنه مثلا ټولنیز مسایل یا مثلا اقتصادي موضوعات، په دغه موضوعاتو باندې نیوکه امکان لري په استبدادي نظامونو کې. دوی څه دې نه ګټه پورته کوي، دوی نه استفاده کوي، وایي چې موږ په رسنۍ آزاد کړي چې انتقاد وکړي. فعال کې چې په دویم ډول معلوماتو باندې هغه معلومات چې ډېر اړین نه دي هغه موضوعاتو باندې انتقاد امکان شته. په اصلي موضوعاتو باندې چې د حکومت مثلا سیاست، د حکومت مثلا بودیجه ده، د حکومت بهرنۍ سیاست ده،
مثلا د نجونو مسله ده، د نجونو د زده کړو مسله، د دوی ترمنځ د اختلافاتو مسله ده، مثلا د دوی د مخالفینو مسله ده، د دوی هغه ځنې کلمات چې دوته کارول کیږي، مثلا امارت اسلامي وکارول شي، یا مثلا امیر المؤمنین وکارول شي، یا خلیفہ وکارول شي، دغه تشریفاتي موضوعات کنه، دغه موضوعات دوته هغه سری کړی دي. او دغه سره خپل خبرالان اجازه نه لري چې خبرالان اجازه نه لري چې دغه موضوعات په خپل راپور جوړ کړي یا خبر جوړ کړي. نو توپیر اصل خدغه ذکر دی چې اما په باور اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی، ځکه چې د استبدادي نظامونو ټولې ځانګړتیاوې په دغه نظام کې لیدل کیږي. او دوی چې د بیان ازادۍ مسله را یاد پورته کوي چې بیان ازادۍ شته، زه فکر کوم دا قطعا هڅه کوي چې د ولس پر سترګو خاورې وپاشي. نو
متاسفانه عبیدی صاحب، دوی دیننه چې کوم خبریالان دی، افغان خبریالان په افغانستان کې دیننه چې کار کوي، او خصوصا هغه چې عملاً کار کوي، هغه کدی ادارو په توګه ته پوښتي، او هغه کدی آزادو یا مثلا دی افرادو دی ژورنالیستانو په توګه ته پوښتي چې فعال خبریالان دي، څنګه شي ویلې، څنګه وایي په دغه پالیسیو باندې ډیر کله، ځکه چې بیریږي بیرته له ستونزو نه. خو تاسو حتمان معلومات لري دغه رسنیو سره په افغانستان کې دننه هم د خپل سازمان له لارې هم په شخصي لحاظ په تماس کې، کوم واضح محدودیتونه دي چې دوی دغه محتویات چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د طالبانو خوښ نه دي، او سری کرخی دی ورته کوم د سی واضح محدودیتونه په خبرونو باندې، د خبرونو په چلوونکو باندې لګولی دي، او کنا دای واضح دي خبريالانو خپل سانسوري ده، یا هغه عمومي ویرا ده چې د دې سبب شوی ده چې خبريالانو هغه مسایل سره چې فکر کوي په طالبانو خنه لګي کار نه لري؟
سره کر خو ډیر معلوم دی، هغه لومړی یو کې طالبانو یو مکتوب ټولو رسنیو ته سوال یو چې بیا وروسته ول چې دا مکتوب منګه نه دا سوال یو ځنې موارد یو رقم مرسته کوله چې دغه مسله ترمیم کی، خو په هغه مکتوب کې واضح ویل شوی و دغه سره کر خو ډیر معلوم دی. او په شفاهي ډول طالبانو یو پالیسي دا ده چې ډیر موضوعات په شفاهي ډول وایي، او په ټولو ولایتونو کې دوی ټیمونه لري، واتس اپ ګروپونه لري، او معمولا د استخباراتو د ادارې مسؤل یا د امر بالمعروف د ادارې مسؤل یا د اطلاعاتو د کلتور مشر د دغه ګروپ مدیریت کوي. دوی خبرالان جلسو ته دعوت کوي، اول ته په شفاهي ډول دوی ته وایي څه وکړي څه ونه کړي، او اکثره موارد له بعد امرغه په شفاهي ډول ویل کیږي. یو څه کرته ډیر معلوم دي، مثلا د بودیجې پاکله هیڅ رسنۍ څه نشي ویلی او خبر هم پرولای نشي. مثلا د دوی ترمنځ کوم اختلافات شي دي، د پاکله خبر د خبرونو خبرول ناشونه ده، مثلا د د دوی د خارجي سیاست پاکله، د پولیس سیاست پاکله، یا مثلا د دوی مخالفین چی دي بهر کې فعالیت کوي، یا دیاسپورا پاکله، دغه موضوعات پاکله د خبرونو خبرېدل ناممکن نه ده. او دا سری کرخي دي، ټول څه ورده ده چې د طالبانو سره خو سری کرخي دي، او رفنه نشي کولای دغه موضوعات ته توجه کی خبر کړی جو کی یا محتوا تولید کی. په مجموع کې ټول محتوا هغه دوی څو میکانیزم لري د محتوا د کنټرول لپاره، یو مونیټور لپاره یو قوي ټیم جوړ کړی چې هغه د امنیت او د استخباراتو لخوا ټولې رسنۍ خپرونې مونیټور کوي، او کله چې یو خبریال و یو خبرونه انتقادي وي او خبریال انتقاد وکړي، مستقیم خبریال ته زنګ وایي چې دغه فلانه برنامه کې په تاسو دغه ټکي وکارول یا دغه کلمات وکارول، دا کلمات مسم نه دي، دغه خبرونه سټاپ کوي او تاسو مستخبارات ته راشي، مستقیم ورته زنګ وایي. دا یو ډول کنټرول دی. دویم ډول کنټرول دغه واتس اپ ګروپ مې چې تاسو یادونه وکړه، په ټول ولایت کې دوی ټیمونه لري، او خبریالان هر میاشتې غواړي، او ان تر دې کله کله هر لس ورځو کې غواړي، هره اونۍ غواړي، او ورته وایي چې څه پور کوي او څه مخ خپروي. او د دې ګروپ له لارې د دوی په باور چې لاسته راوړنې دي طالبانو، هغه هم ټول نشنې چې هغه ډېر تشریفاتي خبرونه دي، مثلا ولید فلانه کس سره ولید لغه موضوعات پاکله خبرې وکړي، په خوا چې ملي تلویزیون خبرونه خپرول کنه، هغه تشریفاتي موضوعات رسانې مجبوره کوي چې هغه خبره کوي. او د دې ترڅنګ طالبان ځان ته دریم ډول کنټرول د دوی هغه خپل نراتیو دی، دوی ځان ته نراتیوونه لري او دغه ټول نراتیوز د رسنیو لارې دوی اڅه کوي چې رقم د دې لارې نه عامه افکار کنټرول کوي، ځکه چې دوی ډیر مشخص نراتیوز لري. مثلا د پخوانی حکومت د جمهوریت حکومت هغه منفي پوینټونه دوی اخلي